دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ته د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان يم. پام وکړئ دې سات خبرونه ته. د سیاسي چارو شنونکو باکر موسینی چې د جمعې په ورځ د طالبان له خوا نیول شوی و خوشی شوی. محمد باکر موسینی تل په ټلویزیوني باسونو کې د طالبان حکومت د چلند په اړه توند انتقادونه کړي وو او تر دې مخکې هم پر رسنیو د طالبان د فشار او سانسور په اړه څرګندونې کړي وې. نوموړی وایي مناسب چلند ورسره شوی او کوم سوء تفاهم چې رامنځته شوی د دواړو لورو لخوا توضیح او حل شو. له دې مخکې هم ګڼ سیاسي فعالان او د ښځو د حقوقو مخکښې په کابل کې لادرکه شوي وي چې له څو اونیو زندان وروسته بالاخره ځینې د طالبانو له زندانونو خوشي شوي. په دې ډله کې تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل او د پوهنتون استاد فیض الله جلال هغه څیرې وي چې بندې کېدلې ګڼ توند غبرګونونه راپارولي وو. د امریکا د متحده ایالاتو د بارنو چار وزیر پروند یک شنبه پر زویل چې پر اوکرين باندې د روسیې د يرغل پترس کې د جنگي جرمونو پاړه واشنگتن ډیر باوري رپورټونه لیدلې دي. انټونی بلینکن د سیرن خبری شبکې سره په مرکه کې وویل چې په ملکی وګړو باندې د بردونو موثبر رپورټونه لیدلې چې کېدای شي جنگي جرمونه وګړل شي. هغه هم دا شان زیاته کړه چې د ځانګړو وسلو څخه د استفادې پاړه هم رپورټونه خبره سي وي. شغل بلینکن هم دا شان وویل چې واشنگتن اوس مهال د غوسنادو پر اټولولو او مستند کولو بوخت دی ترڅو اړوند سازمانونه او تاسیسات هغه وڅېړي او څرګنده شي چې په اوکرين کې جنگي جرمونه ترسره شوي او یا وسم کیږي. د امریکا د بارنو چارو وزیر ویل چې دغه تحقیقاتي بهیر ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جنگي جرمونو نړیواله محکمه په پام کې لري چې په اوکرين د روسي ځواکونو له لوري د جنگي جرمونو ترسره کولو په اړه پلټنې وکړي. د حق محکمه د ننس غړو هیوادونو په غوښتنه د اوکرين په شهرونو د روسي د خوشحالي بمونو د استعمال او د توپخانه د عملیاتو پاکله د راپورټونو پارزونی پیل کړی دی. ورسره لاغه چې د اوکرين ولسمشر لنړی وغوښتل چې د روسیې پر وړاندې د اوکرينانو له مقاومت سره یو ځای شي. په واشنگتن کې د دې هیواد سفارت یو استاد امریکا ژغتول چې 3000 امریکایانو د غوښتنې ته مثبت ځواب ولیدي. هغه زیاته کړه چې د غشمیر امریکایان حاضر سوي چې پر ځاکار توګه په نړیواله لیوا کې د روسیې د اشغالګرو ځواکونو پر وړاندې خدمت وکړي. د اوکرين سفارت د غستاز يم دا شنو ویل چې د نور هیوادونو څخه هم یو شمیر زیاتو کسانو چې اکثریت د ګرجستان او بیلاروس دي تیاری څرګند کړي. د اوکرين وسلوالو ځواکونو د فیسبوک په یو پوسټ کې ویلي وو چې د هغو کسانو څخه غواړي چې پوځي تجربه لري او غواړي چې د اوکرين ځواکونو سره یو ځای شي او د روسي پر ضد مبارزه وکړي. د اوکرين د بارنو چارو وزیر ویلي چې شاوخوا 60,000 رضاکارانو بهرنیو جنگیالو اوکرين ته سفر کړی ترڅو په دغه هیواد کې د روسي د پوځي يرغل پر ضد د اوکرينیز واکونو ترڅنګ وجنګیږي. د اوکرين د بارنو چارو وزیر دیمټرو کولوبیا د سی ان خبری شبکې سره په مرکه کې ویل دا غوښ مېر وشل ضرورت رسیدلې دي. اکثره د اروپایي وادونو څخه راغلي دي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي تیرونی په خپل ټلګرام پاړه د بارانانو یوې شپاره زره کسي زلیوات اشاره وکړه چې دا غو پوینه لاغوي غوښتل سوي چې د اوکرين اروپا او نړۍ دفاع سره یو ځای شي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاومت کروشي د اوکرين د کرکچ پاړه د خپل یواد په نایپیلی دریز ټینګار وکړ او ډیپلوماسي یوازنی د حل لار وګڼله. پاکستان چې د مهال د لویدیز هیوادونو تر فشار لاندې دی ترڅو په اوکرين باندې د روسیې يرغل وغندي. خود دې هیواد مقامات وایي چې د روسیې په ګډون د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو د شکولو په خاطر د نړۍ د سیاسي جبهه نیولو څخه ډډه کوي. شغل کورشول چې دا قاعده چې ګواکې پاکستان د روسیې اړخ نیولې غلط خبر ده. د پاکستان د بارنو چارو وزیر ویل چې د امریکا د بارنو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره د ټلیفوني خبرو کې غوښتنه کړې ده ترڅو هغه ته د اوکرين پاکستان د پاکستان د دریز پاړه تشریح ورکړي. هغه هم دا شنه هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې روسي د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په نتیجه کې د اسلام آباد او واشنگتن ډیپلوماټي اړیکې کړکیچنې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر په اوکرين باندې د روسیې د برید په لسم ورځ اعلان وکړ چې د يرغل د پیل راشي په اوکرين کې شاوخوا 315 ملکی وګړي وژل شوی دي او 100 کسه نور ټپيان شوی دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د فروری په 14مه په اوکرين باندې پوځي عملیات پیل کړل او نور هیوادونو ته خبرداري ورکړ کچیر د روسیې د برید پر وړاندې له اوکرين سره ودرېږي لسختو او عواقب سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ناظرین وای ملکی کسانو ته ډېر تلفات د هغو توغندیو او بمونو له امله رامنځته کیږي چې د تخریب ساحه یې پراخه ده. دغه سازمان ویل دي چې د دې احتمال شته چې په اوکراین باندې د روسیې د برید د تلفاتو واقع شمیرې شاید تر دې ډېرې لوړې وي. اوکراین ادا کړې ده چې په نشوده کې 2000 پورې ولسي خلک وژل شوي دي. او د مکسیکو د مرمر ورځپاڼې راپور ورکړی د فوټبال د یو میچ پر وخت کې د نندرچانو په جګړه کې 12 تنه وژل شوي او 22 تنه زخمي شوي دي. د نندرچانو ترمنځ دغه جګړه هغه وخت پیل شوه چې د لوبي پر مهال په دې شخړه پیدا شوه چې د کومې لوبي ډله باید وځندول شي. د دې پیښې وروسته د فوټبال فدراسیون ټولې لوبي ځندولې دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12 شپګنوي او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده. د پیخو په وړاندې د مبارزې وزارت وای پر روان جمعې کې په افغانستان کې په مختلفو طبي پیخو کې 15 تنه مړه شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوجا وای تیر کال کې د 3500 زیات افغانان د طبي پیخو لکبله زیانمن شوو. په موخړې د اکرام شنواری رپورت
د طبي پیخو سره د مبارزې وزارت وای چې دغه وزارت شپېلنی خي چې پر روان جمعې کې افغانستان کې په شمیر ولایتونو کې په طبي پیخو کې تر 15 پورې افغانان مړ شوي. دغه وزارت د اسرائیلي عملیاتو رئیس ملا جانان وای چې پر روان جمعې کې د زلزلې او واورو د ورخ لامل 15 تنه ټپیان شوي هم دي.
د زمي په دوران کې د زلزلو او واورو لامل په ټول وطن کې 15 کسان شهیدان شوي او 15 کسان زخمیان شوي دي او هم زیات له 2000 کورونه د پښیمي او کلی توګه تخریب شوي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وچا د افغانستان د طبي پیښو په اړه په روسي راپور کې چې تیر اونۍ خبر شوه ویلي چې د تیر 2020 میلادي کال د جنوري د میاشتې د 16 میلادي څخه د روان 2020 میلادي کال د جنوري د 12 میلادي پورې په افغانستان کې 3500 یو څلور شپږشت تنه د طبي پیښو لامل زیانمن شوي دي. د وچا د راپور لمخې په دغه موده کې د افغانستان د سلور د ولایتونو لړډلې په 15 تونه کې طبي پیښې شوې دي. ملګری ملتونه وی چې افغانستان کې هر کال زلزلې دوورو خویدنه سیلابونه او وشکالۍ پیښېږي چې لامل یې په اوسط ډول په کال کې تر 40 پورې کسان په دغه هیواد کې د طبي پیښو څخه زیان ویني. طبي پیښو یو شمېر خلک خپلو سیمو پرېښودو ته هم اړ کړي دي. د مهاجرینو سریزوکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مال په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه بې ځایه شوي کسان له خپلو مینو لرو په نورو سیمو کې ژوند کوي چې جنگ جګړو سربېره یو لوی شمېر د طبي پیښو په ځانګړي ډول د وشکالۍ لامل خپل سیمو پرې خودو ته اړ شوي دي. اکثره داخلي بې ځای شوي کورنۍ په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. د مهاجرینو سریزوکو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت د نړیوالو مرستندویو ادارو په ملاتړ په روان ژمي کې 3 میلیونه بې ځای شوو افغانانو سره مرستې کړي. د طبي پیښو سره د مبارزې وزارت د اسرائیلي عملیاتو رئیس ملا جانان وایي دغه وزارت هم شاوخوا 30 طبي پیښو کې زیانمن شوو کورنیو سره مرستې کړي.
د حوادثو وزارت له لوري ورسره لازمي مرستې هم شوي دي او تقریبا له 15 کورونو سره مرسته کړې ده چې پر اتلونکو کې هم مرستې له دوی سره جریان لري.
د طبي پیښو سره د مبارزې وزارت دغه چارواکي دا سرګردونی په داسې حال کې کړی چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د یکشنبه په ورځ په ویش ولایتونو کې د واورو او باران د ورخ اټکل کړی. هوا پیژندنې ادارې ویلي چې د واورو او بارانونو ورخ کېدای شي په ځینو ولایتونو کې د سیلابونو سبب هم شي. د دې ادارې د اټکل له مخې کېدای شي په راتلونکو ورځو کې هم په شمېر ولایتونو کې واورو او بارانونه وشي. افغانستان کې هر کال د پسرلي او مني په پیل کې سیلابونه راوځي چې د خلکو کورونو ته د زیان سربېره په ځمکو ولاړ فصلونو ته هم زیان رسوي او لمن زیوري.
د خزو نړیواله ورځ د خزو د بشري حقوقو او ازادیو هنداره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د میرمنو د شخصي او مدني خپلواکۍ وضعیت په افغانستان کې میرمنو لونو خويندو او مایندو ته ورپیښي ستونزې د خزو د ژوند داستان او د بریالیتوبونو بیان دا ټول رپورټونه او مرکه د مارچ په اتمه د امریکا غاښا رادیو تلویزیون او ټولنیزو شبکو لاره د د خزو د نړیوالې ورځې په ویار د دې ځنګړې خبرونه لیدل او اوریدل مهره
روس له هغه چې روسي په یوکرين کې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ باندې برید وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ناتو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره کتلې دي. پام وکړئ د رپورټ ته.
د جمعې په سهار روسي په اوکرين کې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ په نخښه کړه. روسي ځواکونو د دغه بټۍ کنټرول په لاس کې اخیستی دی. لسپین مانیس خو پختل شل چې آیا دا جنگی جنایت دی؟ ځواب دا و چې پر پیښې څېړنه روانه ده.
په ښکاره توګه د روسیې د حکومت کړنې په جدي توګه بې پروایي ده او خطرناکې دي، او دوی په سیمه او له هغې بهر د خلکو خوندیتوب ته جدي ګواښ رامنځته کولی شي. موږ د اوکراینی چارواکو ستاینه کوو چې د برید پر وخت یې شپږ ریاکټرونه خوندي وساتل.
د اټومي چارو وی کارپوه امریکا غک ته ویل که څه هم اوس د وړانګو د خبرېدو ویره نشته، خو د روسیې د ولسمشر لخوا په اټومي بټې برید خورا بې پروايي څرګندوي او د اندېښنې وړ ده.
دا بې ساري ده. سمه ده، د جګړې پر مهال پر ملکي اټومي تاسیساتو کې په اټومي ریاکټرونو باندې برید نه دی شوی، نو موږ ډېر څه زده کوو او موږ باید ډېر هوښیار اوسو.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پوتین له حد زیات تیر شوی دی.
نارودي اوکرين
مونږ را وداس شپې څخه ژوندې پاتې شو چې کېدای شو د اوکرين او اروپا تاریخ بدل کړی وای. روسي ځواکونو پر پاک تر ټولو لوی اټومي بټۍ یا پروژه باندې برید وکړ. دا به د 1986 کال د چرنوبل اټومي چاودنې څخه شپږ چنده لوی چاودنه وای. روسان پوهېدل چې ټانکونه یې په مستقیمه توګه پر بټۍ باندې ډزې کوي. دا د ترګری تر ټولو لویه کچه ده.
نه بچنه غوري
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل چې د درېمې ډلې لخوا د اوکرين هوایي حریم د الوتنې د ممنوع زون په توګه اعلان به وسلوال جګړې کې د ګډون په توګه وګڼي. دا په داسې وخت ده چې د اوکرين ولسمشر زلنسکی لناټو څخه په وار وار غوښتي چې د اوکرين پر هوایي حریم باندې د الوتنې ممنوع ساحه د رامنځته کړي او یا د دفاع لپاره د اړتیا وړ پوځي تجهیزات دي ورکړي. خو د ناټو سازمان مشر ینز سټونټلبرګ د جمعې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي اتحادی او د ناټو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره تر کتنې وروسته دا غوښتنې رد کړې دي.
متحدین په دې سلا شوي دي چې د ناټو الوتکه باید د اوکراین په هوایي حریم کې او د ناټو ځواکونه د اوکراین په خاوره کې عملیاتونه کړي.
سټونټلبرګ د افریقا دردونکو یاد کړه او روخانه کړه که داسې یو زون رامنځته کړي دوی اړ دي چې روسي الوتکې رانسکورې کړي چې دا به په اروپا کې په خپل لاس د جګړې پیل وي. بلخوا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټن بلینکن د اوکراین ښار ته نږدې د پولنډ په ژیشوف ښار کې له خپل پولنډي سیال سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د ناټو له هر انچ سرحد څخه به دفاع وکړي.
د ناټو د متحد په توګه ویلی شم چې د پولنډ او متحده ایالاتو ترمنځ د هر بل وخت په پرتله همکاري نږدې شوې ده. د جنوري له 1 نیټې راهیسې پولنډ ته د متحده ایالاتو د اضافي سرتیرو لیږل دوه برابره شوي چې اوس شمیر له 100,000 څخه زیات دی. موږ په پولنډ کې د پام وړ تجهیزات او پوځي وړتیا زیاته کړې ده. لکه څنګه چې ولسمشر بایدن ویلي، موږ به د ناټو له هر انچ سرحد نه دفاع وکړو.
په داسې وخت کې چې د روسیې د دفاع وزارت ویلي پر پوځي تاسیساتو یې بریدون ته دوام ورکړی، وایي په دوه سیمو ماریوپول او والنواخا کې اوربند کړی تر څو خلک ووځي.
د روسیې لخوا نن د مارچ په 15 نیټه د سهار له 10 بجو څخه اوربند پیل شوی او د ماریوپول او والنواخوا ښارونو څخه د خلکو د ایستلو لپاره بشري دهلیزونه پرانستل شوي دي.
خود اوکراین د صدر اعظم مرستل ایرینا ورچویک وایي چې روسیې له اوربان نه سرغړونه کړې او پر دغه سیمو د درنو وسلو بریدونه پیل کړي دي. وحیدالله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نوو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 پلاندو سپو یو لزره 1515.0 او 902.0 کلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدل سي.
په اوکران کې روان بشری بحران جوړ شوی دی او ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هغه هیواد ټولو هغه برخو ته د کوم خنډ نه پرته د لاسرسي غږ کوي چې خلک پکې بشری مرستو ته ضرورت لري. لیسا شلاین رپورټ را لېږلی. سید سلیمان شاید تاسو ته راوړوي.
د بشری چارو لپاره د ملګرو ملتونو د کوارډینیشن او انسجام اداره یا اوچا وای چې یوکرین کې د شخړو لسیمونه په مسؤن او خوندي ډول د ملکیانو د راتېرېدو په منظور د یوکرین او روسیې ترمنځ د توافقنامې هرکلی کوي. په دې اړه وړاندیز د دوشنبې په ورځ د دواړو هیوادونو استازو په بیلاروس کې د غونډې په دوران کې کړی و. د اوچا ویان اینز لایر کی وای چې د ملګرو ملتونو ماموران تلا تر دې دمه د شخړې لسیمې نه د ملکیانو د رویسلو لپاره د یو بشري کاریډور یا دالان د پرانستلو په اړه تحریري معلومات نه دي ورکړ شوي. ویان وای چې دا وخت د یوکرین په مختلفو سیمو کې د تشدد د زیاتېدو له امله خلک ډارېدلي دي. په میلیونونو خلک د خپل ژوند ژغورلو په خاطر عاجلو بشري مرستو او په مسؤل ډول نقل مکان ته اړتیا لري.
We look to both sides to ensure the passage is organized in a manner that allows for safety, dignity and protection.
موږ دغه خبره هله او تمنا کوو چې په مسؤونه او خوندي طریقه په امن امان کې په منظم ډول دغه ملکانو ته د تضمین کې د بشري مرستو سازمانونه چمتو دي چې د ملکانو د حفاظت په خاطر له اړوندو اړخونو سره یو ځای کار وکړي. دغه خلک به په خپل پریکړه کوي چې پاتې کیږي او خپل سیمونه وځي.
پاینې وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال وجهي صندوق یا یونیسف وای چې د تیرې یوې اونۍ په موده کې د تشدد د زیاتېدو له امله نیم میلیون ماشومان له خپل کورونو نه تېښتې ته مجبور شوي دي. د یونیسف ویان جیمز ایلډر چې د پولینډ سرحد نه 60 کیلومتره لرې د یوکرین په لویدیځ ښار لویف کې موجود دی وای په دومره پراخه کچه او سرعت په زور او جبر په اروپا کې د خلکو بزای کېدل نو لیدل شوی.
And if the violence, the explosive munitions don't stop, many, many more children will be forced to flee their country in a very short
time. تشدد او د چادیدونکو مهماتو استعمال پای ته ونه رسیږي. ممکن چې لا ډېر زیات نور ماشومان به اړ شي چې په ډېره کم موده کې له خپل هیواد نه وتښتي. موږ ویریږو چې نور ماشومان هم به ووژل شي.
جیمز ایلډر وای چې موږ باید په لسګونو زره هغه ماشومان هم له پامه ونه غورځو چې فعلاً د توپچي قواوو د ډزو او د هوایي بمباریو له امله وتلی نه شي. نوموړي زیاته کړه چې په یوکرین کې په لسګونو زره ماشومان چې زیاتره یې معلولین دي د ماشومانو د پاملرنې په مرکزونو کې اوسیږي. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمیشنرۍ د مطبوعاتي دفتر مسؤله میرمن جوانګها ګیډینی ویلیمز چې د یوکرین د ګاونډي هیواد مالدووا په سرحدي ښار پالانکا کې د وای ډلیز توګه د دومره زیاتو مهاجرینو د راوتلو بهیر بے ساره دی.
Because we've seen the numbers increase not only day on day but hourly. And I think
مونږ لیدلې چې شمیره ورځ په ورځ نه بلکې غړې په غړې زیاتیږي او فکر کوم هغه څه چې مونږ دا وخت وینو د تیرې یوې اونۍ په موده کې د هغه نتم کېدونکو غمیزه تبا کوونکو تلفات دي چې د خلکو سره مخامخ شوې دي.
د ملګرو ملتونو د تازه ارقام لمخې له 1.3 میلیون نه زیات یوکرینیان پولند، هنګری، مالدووا، رومانیا او ځینې نور اروپایي هیوادونو ته کوچېدلي دي. دا بحران د روان میلادي پیړۍ تر ټولو غټ بشري بحران یا ناورین دی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې دا امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
په یوکرين کې د روسیې جګړه آنلاین هم کیږي ځکه چې خلک د یوکرين د شاوخواونو عکسونه او ویډیوګانې شریکوي. دلته د امریکا د ټکنالوژي شرکتونه شته دي چې د روسیې د تبلیغاتو مخه ونیسي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
یو خزه چې د روسیې پوځیانو سره مبارزه کوي.
سلام نشم.
یو ژور ولسمشر په کور کې د چاودیدونکو توکو راټولول. په ټوله نړۍ کې خلک د اوکراین د حالاتو نه د سمدستي ځان د خبرولو لپاره ټولنیزو رسنیو ته مخه کوي. هغه څه چې دوی ګوري ریټویټوي او یا بیا پوسټوي.
سوشل میډیا از ټولنیز رسنۍ په کار ډول په دې شړه کې د وسلې په توګه کارول کیږي. روسیا هڅه کوي چې یوټیوب په اوکراین د خپل برید د توجیه کولو لپاره وکاروي. اوکرانیانو په بدل کې د ټولنیزو رسنیو څخه کار اخیستې ترڅو د دوی مقاومت وده ورکړي او د روسیې په وړاندې د اقداماتو د کولو لپاره نړیوال وهڅوي او تر دې دمه دا ډیر اغیزناک دی.
په مرز کې تخنیکی شرکتونه دي چې د نورو بحرانونو نه زده کړه کړې ده. دا شرکتونه په چټکۍ سره حرکت کوي. فیسبوک، ګوګل او نورو د روسیې د ناسمو معلوماتو خبرول کم کړی دي او په ځینو مواردو کې د دوی په خدماتو کې د روسیې ټول اعلانونه بندوي.
اوس د خلکو په منځ کې دا لانجه موجوده ده چې ځینې وایي دوی باید چټک شي، خو په ورته وخت کې نور خلک د دوی نه غوښتنه کوي چې محتاط واوسي.
تر دې دمه داسې ښکاري چې تخنیکي شرکتونه په روسیې کې پاتې کیږي یا د پاتې کېدو کوشش کوي. که څه هم اپل په روسیې کې د محصولاتو پلورل بند کړي او د خپل اپل سټور نه د دولتي میډیا اپلیکیشنونه ایستلي، خو په هغه هیواد کې د اپل پلورنځي په مکمل ډول نه دي بند کړي.
The companies are going to need
شرکتونه بارتیا ولري چې زه فکر کوم داسې لارې چارې ولټوي چې ډار تر لاسه کړي چې لوی خو روسان خپل وسیلو ته لاسرسي لري او دوی به مقاومت وکړي. زما په فکر د حکومت لخوا فشارونه ډیریږي چې دا کارونه کوي.
لکه څنګه چې وضعیت بدلیږي، په شخړه کې د ټولنیزو رسنیو د رول په اړه باندې بحثونه هم بدلون مومي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
ملګرو ملتونو د رپورت په اساس په اوکرين کې روسیې د يرغل وروسته ګڼ شمېر اوکرانیان د خپل هیواد پرې خودلو ته مجبور شوي دي. د ځینو شمېرو لمخې د يرغل لپاره کې دوه پس باندې 1 میلیون خلک د اوکرين نه وتلي دي. په مخکې د رپورت ته
روسیې د يرغل عمله خلکو د کورونو نه د تېښتې په اخرو ساعتونو کې د ډېر ورختاینه جامع او یو څو نور شیان په بکسونو کې خې دي او وتلي دي. اوکرانیان د روسیې د توپونو او راکټونو نه تښتي. د اوکرين شرقي ښار لاویو ته ځان رسوي چې د دوی لپاره یو لوی مرکز ګرځېدلی دی. ښځې او ماشومان د تښتې په حال کې دي. خپل مړونه، لرونه او خپل زامن پرېږدي او تښتي. نارینه باید ونه وځي، پاتې شي چې جګړه وکړي. لومړنی تمځای پریسمل دی. دلته دوی د اورګاډو نه کوزیږي، په نور اورګاډو کې کښېني، پولند او نور ملکونو ته سفر کوي. د دې کورنۍ هیله دا ده چې لیتوانیا ته ځان ورسوي.
موږ ادامه ورکوو، موږ به ورسیږو. هیله مې دا ده چې هر څه په خیر تیر شي او زموږ اوکراین به بریالی شي. زه غواړم چې بیرته ورشم، زه غواړم چې خپل کور ته ورشم.
هر یو او هر کورنۍ همدغسې د ویرې او ډار او زیان داستان لري. ټول د اوسېدو ځای نه لري. کالی پوټر د کانګو د جمهوریت دی. په اودیسه کې الکتریکل انجینری ویلا، خو کله چې د روسیې برید پیل شو نو د خپل اوکراینی ملګري سره وتښتید.
موږ یو هفته کې سرحد ته ورسېدو او اوس دلته یو. پولند کې خیو تر ورځې پورې موږ دلته انتظار کوو چې په سرویس موټر کې کینو او بلې خواته کېدای شي فرانسې ته لاړ شو.
د لسګونو هیوادونو نه رضاکاران دلته د مرستې لپاره راغلي دي. ډوډۍ، جامې او خیمې راوړي او په موټرونو کې خلک د اروپا هغه بلې خوا ته انتقالوي. همدغه راز سلګونه زره اوکراینیان هم په موټرو کې او یا پیاده تښتي. ځینې شیان د سرحد نه اخوا ځان سره کشوي. په هرو 5 دقیقو کې اوکراینی مهاجر په سرحد کې په سرویس موټرو کې په پولند کې دننه نورو مرکزونو ته رسول کیږي. خدا یو طرفه ترافیک نه دی. زیاتره اوکراینیان بیرته وطن ته روان دي، غواړي وجنګيږي. امریکا غږ د درې پخوانیو عسکرو سره چې نه غواړي سیری یو خودل شي خبرې کړې دي.
دا یو عادي عکس العمل دی. موږ به پوتین مات کو او هر څه به بهتر سم شي. موږ به د روسیې ټانکونه سخت دوزخ ته ولېږو.
اوکراینیان اراده لري چې دا جنگ وګټي او ژوندۍ پاتې شي، مګر ډیر انسانان به منځه ولاړ شي. ډیر کورنۍ تقسیم شوې دي، ملک ټوټه شوی دی او د اوکراین ماشومان مجبور شوي دي چې د یوې نامعلوم آینده په تمه د خپل ملک نه وتښتي.
د ښځو نړیواله ورځ د ښځو د بشري حقوقو او ازادیو هنداره
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د میرمنو د شخصي او مدني خپلواکۍ وضعیت په افغانستان کې میرمنو لونو خويندو او مایندو ته ورپېښې ستونزې د ښځو د ژوند داستان او د بریالیتوبونو بیان دا ټول رپورټونه او مرکې د مارچ په اتمه د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ د دې ځانګړې خپرونې لیدل او اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د خپل متحدینو او انډوالانو سره په همغږي د یوکران په خلاف د روسي جنگ ته په جواب کې د روسي د مالی سیستم په خلاف اضافي اقدامات وکړل. د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن په ولیکل شو وینا کې څرګنده کړه د یوکران د ملي حاکمیت او ځمکني تمامیت په اعتبار په خپل کلک ملاتړ ولاړ موږ په روسي باندې د بندیزونو په لګولو کې د خپلو متحدینو او انډوالانو سره په ګډه اقدام کولو ته دوام ورکوو که دا جنگ ته دوام ورکړي. د امریکا د خزانه د وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول دفتر یا او اف ایس سی هر امریکایي تابع د روسیې د فدراسیون د مرکزی بانک، د روسیې د فدراسیون د ملي شتمنۍ د صندوق یا د روسیې د فدراسیون د مالی وزارت سره له ورکړې راکړې نه منع کوي. برسیره پر دې او اف ایس سی د روسیې د مستقیمې پانګې په صندوق باندې چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د ده د داخلي حلقې د دې دوه فرعي شرکتونو او د اجرایي رئیس کیریل دیمتریف لپاره پیساتي پانګې او صندوق باندې شهرت لري بندیزونه ولګول. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل امریکا دغه اقدامات له دې لپاره وکړل چې د روسیې قابلیت کمزور کړي چې له خپلو بین المللي ذخیرو نه په داسې طریقه کار واخلي چې زموږ د بندیزونو تاثیر ته تاوان ورسوي او همدغه راز د روسیې مخه ونیسي چې د یوکران په خلاف په خپل دوامدار جنگ کې د استعمال لپاره خپل شتمنۍ ته لاسرسی ونه لري. دغه ورستی بندیزونه ورسته له هغه ولګول شو چې د درسته نړۍ د بانکونو ترمنځ د ټیلیکومونیکیشن یا اس دبليو آی اف ټی لپاره ټولنې موافقه وکړه چې له خپل سیستم نه د روسي مهم بانکونه وباسي. دا داسې اقدام دی چې هیواد به له نړیوال مالی سیستم نه جلا کړي. له اس دبليو آی اف ټی نه د ماسکو د استول معنا دا ده چې د روسي بانکونه به په دې قادر نه وي چې له خپل سرحد نه په اخوا د بانکونو سره خوندي مکاتبه وکړي. امریکا او د دې متحدینو هم اعلان وکړ چې دوی به مخه نیونکي اقدامات وکړي چې هدف نه د روسي د مرکزی بانک مخه نیول دي چې په داسې طریقو خپل بین المللي ذخیرې اوږدي کړي چې ښایي بندیزونو ته تاوان ورسوي. امریکا به د خپلو انډوالانو او متحدینو سره له نږدې نه همغږۍ ته دوام ورکوي چې په روسي باندې د یوکران په خلاف د خپل جنگ په اړه د جدي عواقبو مسؤلیت ور اچوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل د موږ د خپلو انډوالانو متحدینو سره منلی دریز حل او تصمیم شریکوو چې روسیه د خپل تیری لپاره مسؤول وګڼلی شي، په خاصه توګه هغه کسان مسؤول وګڼلی شي چې د دغه جنگ لپاره انتخاب کړی دی. درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر یې څرګند.
د ښځو نړیواله ورځ، د ښځو د بشري حقوقو او ازادیو هنداره، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د میرمنو د شخصي او مدني خپلواکۍ وضعیت په افغانستان کې میرمنو لونو خويندو او مایندو ته ورپېښې ستونزې، د ښځو د ژوند داستان او د بریالیتوبونو بیان، دا ټول رپورټونه او مرکې د مارچ په اتمه د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې د خزو د نړیوالې ورځې په ویاړ د دې ځانګړې خپرونې لیدل او اوریدل مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو تاسو د امریکا غشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.